ਫਨੀ ਫਿਰ ਮੋਗ ਯਾਨੀ ਖਬਰ ਯਾਲਾ ਨਿਸ਼ ਕਵਲੇ ਲੁਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇ ਇਤਲਾਤ ਤਾ ਲਾਫਰਾ ਸੇ ਉਲਰੂ ਲਬਾ ਦਾ ਮਰਗਾ ਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸਨੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਇਨ ਦੁਆਨ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਖਬਰ ਯਾਲਾ ਨੂੰ ਪੁਖਤਨ ਤਾ ਜਵਾਬ ਨੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤਲ ਦੇ ਹਾਗ ਮਸਾਇਲ ਚ ਦ ਤਲਬਨ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਪਰ ਨਾ ਫਦੀ ਪੁਲੂ ਦਾਖਲੀ ਮਸਾਇਲ ਤਾ ਦ ਖਲਕ ਪਾਮ ਰਵਾਣਗੀ ਪਾਗੇ ਮਸਾਇਲ ਕੇ ਲਰਸਨੇ ਉਸਰਾ ਤਲਬਨ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਵਾਇਨ ਦੁਆਨ ਨੂੰ ਹਮਕਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮਾਨਾ ਦਾ
خواب سیر په افغانستان کې خبريالان او رسنۍ له ډیرو محدودیتونو سره مخامخ دي د معلوماتو له نشکوالي سره مخامخ دي منابع نه حاضرېږي چې معلومات شریکي خلک دې ته نه حاضرېږي چې د خپل د ځان او د خپل د امنیت له وجې رسنۍ سره مرکې وکړي او یا په دولت باندې انتقاد وکړي ډیره ګرانه ده چې ته یو منبع پیدا کړې هغه سره مرکې وکړي د همدې محدودیتونو له وجې مونږ وطن پرېښودو اوس چې دلته په مسافرۍ کې شپې ورځې تیرو دلته هم همدغه مشکلات دي په اسانۍ سره منابع نشو پیدا کولی له منابعو لرې یاستو
د سهار شپږ نیمې شوې ورځو لنډو خبرونو ته نن جمعه د می دریمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ سږ کال بیا له داسې وخت سره برابرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د بیان او رسنیو د ازادۍ د محدودیتونو په اړه اندېښنې نه یوازې کمې شوې نه دي، بلکې تر تیرو دوو کلونو هم زیاتې شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د طالبانو له بیا وخت رسېدو وروسته په څه کم دریو کلونو کې د رسنیو د قانون د خلاف د طالبانو له لورې لږ تر لږه 12 دستور العملونه اعلان شوی دی. دغه مرکز پرون په خپل اعلامیه کې ویل د طالبانو په دستور العملونو کې په ملي راډیو تلویزیون کې د ښځو د کار مخنیوی، د مدني اعتراضونو او مظاهرو پر خپرېدو بندیز، د ښځینه ویاندویانو د مخ پټول او دې ته نور ورته موارد شامل دي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته سلګونه رسنۍ له فعالیت لویدلي، زرګونه خبریالان له هېواده وتلي او یو شمېر نورو دندې له لاسه ورکړي دي. په دې موده کې لسګونه خبریالان نیول شوي، ځینې یې وروسته خوشي شوي او ځینې لا هم په بند کې شپې سبا کوي. د سمنګان بلخ پر لویه لار پرون په یو ترافیکي پېښه کې 15 تنه مړه او 21 نور ژوبل شول. په سمنګان ولایت کې د طالبانو ځایي چارواکو رسنیو ته وویل چې د دې پېښې په ټپیانو کې چې د یو ډاینا موټر د چپه کېدو په نتیجه کې وشوه، د 15 تنو حالت نازک دی. د پېښې دلیل د موټر چلوونکي بې احتیاطي بلل شوې ده. په افغانستان کې په نسبي ډول ترافیکي پېښې ډېرې کېږي او د اکثرو علت د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ ترڅنګ د لارو خرابوالی ښودل شوی. د ترانسپورت او هوایی چلان وزارت د هوا پیژندنې ادارې د نن جمعې او سبا شنبې لپاره د افغانستان په 28 ولایتو کې د واورې، باران او سیل وړاندوینه کړې ده. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې فراه، هرات، نیمروز، کندهار، زابل، هلمند، پکتیکا، پکتیا، غزنی، دایکندي، روزګان، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، میدان وردک، لوګر، کابل، پروان، بغلان، کاپیسا، پنجشیر، بدخشان او تخار ولایتونه دي چې د اورښتونو وړاندوینه پکې شوې. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو او سیلونو له کبله نږدې 80 کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دغه راز د سیلونو او اورښتونو له کبله سلګونه کورونه او زرګونه هکتاره کرنیزه ځمکه له فصلونو سره ویجاړه شوې او سلګونه څاروي تلف شوي دي. ایران وایي سره له دې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی، خو د مخدره موادو د تولید د کمیدو کومه نښه نه لیدل کیږي. ایرنا خبری آژانس پرون د ایران له مخدره موادو سره د مبارزې د کمیټې سرپرست محمد رضا کاظمي په قولو ویل، د نړیوالو ادارو او سازمانو په راپورو کې ویل شوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی، خو لږ تر لږه په ایران کې داسې کره او یقیني شواهد نه دي لیدل شوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید هم کم شوی وي. ښاغلي کاظمي په عین حال کې هیله څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره په متبادلو کښتونو کې مرسته وکړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي وایي له ایران سره سوداګري راکړه ورکړه به 10 میلیارد ډالرو ته ورسوي. عزیزي چې د یو پلاوي په مشرۍ ایران ته تللی، پرون د دغه هیواد په سیستان او بلوچستان ولایت کې د ایران اسنا خبري آژانس ته وویل د چابهار بندر له لارې د ترانزیت د پراختیا لپاره ګډه کمیټه جوړوي. ده وویل له ایران سره په مخکینیو سفرونو کې هم د چابهار بندر په اړه خبرې کړي او غواړي دا بندر سل په سلو کې فعال کړي. د افغانستان د تېر جمهوري حکومت، ایران او هند د موافقې پر اساس پر چابهار بندر هندوستان 100 میلیون ډالر پانګونه وکړه. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل هغه اوازې ناسمې دي چې ګڼې پاکستان امریکا ته اډې ورکړي. د دغه وزارت ویاندې ممتاز آرا بلوچ په خپله خبري غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل پاکستان کوم بهرني هیواد ته اډې نه دي ورکړي. دې په عین حال کې وویل پاکستان هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې د بل هیواد خلاف د پاکستان له فضايي حدودو کار واخلي. تیر اونۍ د پاکستان پارلمان کې د اپوزیشن مشر عمر ایوب ویلی وو پاکستان امریکا ته دوی اډې ورکړي او حکومت باید په دې اړه وضاحت ورکړي چې دا اډې اوسنی مخکینی حکومت ورکړي. د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو هم څو ځلې ویلي چې افغانستان ته بې پیلوټ الوتکې د یو ګاونډي هیواد له فضا څخه تیریږي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته مو هر کلی کوم. په دې خبرونه کې لمغ سره میلما د حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصباح
په فایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړ. مصباح صاحب، تر توه چې نن سبا په افغانستان کې د زندانو وضعیت څه رقم دی؟
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. ډیر مهمه مسله همدغه ده نن سبا په افغانستان کې، ځکه هغه څه چې ډیره ضربه د جمهوریت له نسکورېدو وروسته او د طالبانو له حاکمیت نه وروسته رامنځته شوې ده، هغه ضربه د موږ عدلي او قضایي نظام ته په ټولو کې ده. او په دې کې بیا کله چې موږ تاسو د دې شاهدان یاستو چې کله طالبانو حکومت ترلاسه کړ، نو دوی د زندانونو دروازې خوشې کړې او په زرها و زندانیان چې په ډېر سختۍ باندې تر دې مرحلې رسیدلي ول دوی خوشې کړل، او د دې طبعا تاثیر بیرته په ټولنه باندې راځي. بیا له دې نه وروسته ستونزه داره پیدا شوله چې هغه عدلي او قضایي نظام چې د زندانونو او د جرم سره د مبارزې په حق لکه د قضایي قوې لوی څارنوالي مدافع وکیلان او انجمن کورنیو چارو وزارت او د تورته کسان چې دخیل وله، دوی هغه خپل حقوقي مسیر له منځه بوته وړل شو د طالبانو په واسطه باندې او سری بل خواته که. نو لدین وروسته چې کله څوک ونیول شول یا نیول کیږي، تر اوسه پورې هغه عادلانه محاکمه چې یو متهم هغه حقوق باید په نظر کې نیول شي، ولکه مدافع وکیل او دې ته ورته، او هغه اصلي هدف د مجازات چې د زندان کې د یو مجرم لپاره د مجرم د اصلاح او د ټولنې د ژغورنې موضوع وله، هغه ټول خوشنۍ سره چې له منځه ولاړله، او اوس دغه لړۍ هغه عادلانه والی چې د قانون پر بنسټ په مستقله توګه او په عادلانه توګه باید مخته لاړه شي، په خوشنۍ سره چې دا وضعیت اوس سم نه روان.
لکه څنګه تاسو په خپله خبره کې ویل، کله دغه زندانیان چې خوشي کېږي په ټولنه کې اتمن خلکو سره مخامخ کېږي او هغه عمل بیا تکراري په هغه عمل چې دوی زنداني سوي وو، دغه ته څومره دی هم وګړو حق تر په هولند کېږي؟ که څه هم تاسو اشاره وکړه که هغه غاټو ټکو کې خطرناک خبرې راته وکړه.
ډیره مننه. ګوري، مهمه مسله دا ده چې موږ په دغه وروستیو کې د دې شاهدان یو چې د درې څلور سو شاوخوا زندانیان خوشې شول، اوس خو خبره اصلي دا ده چې د یو جرم رامنځته کېدل د اجتماعي قرارداد د اصل پر بنسټ باندې مبارزه خلکو پورې اړه لري، چې سره مجازات ورکړل شي، ورته د قانون هم دغه ده. البته په تعذیری مسائلو کې هغه جرایم چې شریعت پورې مربوط دي لکه حدود دي او قصاص، هغه بحث بیل ده. اما کله چې بحث تعذیراتو ته راځي، نو دلته د وګړو نظریات په دې کې مهم دي. خلک نیول کیږي، خلک بیرته خوشی کیږي. دلته وستونزه دا ده چې د عادلانه قوانینو په نشتون کې عام وګړي نه پیږي چې آیا واقعا مجرمین نیول شوي دي او دا مجرمین بیرته مجازات کیږي، او کدا ده چې خدای مکړه بیګنا کسان نیول کیږي او غیر عادلانه محاکمه ورته روانه ده، چې په دې ترڅ کې به د ټولنې د نظم و نظام په ټوله کې تر سوال لاندې راځي. اوس په تیر کې چې کله دوی حاکمیت ترلاسه کړ، اسلامي امارت حاکمه شو، دوی زندانیان خوشې کړل پرته له دې چې تفکیک په دې کې وکړي چې کومه هغه سیاسي جرایم باندې یا د دوی په اند چې دوی جهاد بولي یا د دوی مجاهدین چې ول د دوی په اساس بوله، هغوی تفکیک شوی او خوشې کړي وله. نو عادي مجرمین چې ټولنه کې ډېر جرایم کړي وله، هغه هم خوشې شول. اوس هم په وروستیو کې همدغه حالت روان ده، او دلته اوس عام ګړي د دې لپاره چې د منګه قضایا قوه کې هغه شفافیت چې باید وو اوسې شتون نه لري، نو عام وګړي لدی اړخه مطمئنه ندي چې دغه مجازات به سم دي، د مجرمین سم نیول کیږي، د نیول کېدو او خوشی کېدو موضوع ده. ځکه لړۍ د محاکمې په افغانستان کې لډی را پخوانه لسلو کلونو را په دی خو لیکل شوې لړۍ ده، د مختلفو قوانینو شکلی او ماهوي قوانینو پر بنسټ باندې. په دې معنا چې چیرته یو څوک یو دعوا لري، د عریضه لیکلو نه تر دې محکمې تر حکم پورې، او که څوک چیرته یو مرتکب دی او جرم کیږي، حتی مخکې له دې چې یو شخص د جرم مرتکب شي، کشفي نهادونو وظایف ده لکه د پولیسو، دا ټول لیکل شوې بڼه ده. نو اوس د موږ اندېښنې همدې ته دي چې کله چې دغه ستانداردونه یا اصول په نظر کې ونیول شي، نو طبعا عدالت کې دلته د سوال مسله مطرح ده. نو لازمه دا ده چې دغه سیستم جوړ کړي تر څو پر بنسټ یې که یو څوک بندي کیږي چې بې ګناه بندي نه شي، او په زمین کې ګناهکار خوشي نه شي، ځکه ګناهکار معمولا مجرمین دي، مجرم باید محاکمه شي، او بی گناه کس که چیرته بندی کیگی اوی عقده اخلی دی ټولنه په مقابل کې فاصله اخلی او ستونزې را جوړی.
یو خدا مسله ده چې مجرمین له زندانه خوشی سوی بدون لدین چې د غدوی هغه قید تکمیل شي، ده بل په زندان کې یو زندانی کوم حقوق لري چې هغه باید مراعات شي؟ نن سبا داسې خبرونه خپریږي چې په زندان کې له بندیانو سره نامناسب چلند کیږي.
او دا ډیره مهمه مسله ده. ګوري، زندان زندانی هم موږ په جمهوریت کې قانون ورته درلود، زندانونو چارو پورې مربوط قانون و، او د زندانی یوازې هغه حق محدوده کیږي چې د محکمې د حکم پر بنسټ وسی. جزاګانې لکه احتیاطي تدابیر، لکه په خپله جزا نقدي جریمې او دې ته ورته، مثلا که یو چا په حکم کې جرم د جنایت وسی، ویل کیږي چې مثلا لس کاله به دا قید وي، د دې تر څنګه به مثلا انتخاباتو کې اشتراک نه کوي، یا ځینې مدني حقوق ترې سلبېږي. هغه د زندانونو ادارې یوازې هغه څه کوي چې د محکمې د حکم پر بنسټ وسی، ځکه اساس محکمه ده، قاضي ده، قاضي حکم کوي، دوی اجراءات کوي. نو اوس له دې نه ورهاخوا هر محدودیت که د یو چا راضي په دې ازادیانو راضي، هغه په خپله جرم کړي. نو زندان لکه څنګه چې د اصلاح ځای ده، او هدف د زندانی کېدو دا نه ده چې څوک بدله واخلي، انتقام واخلي او کینې رامنځته کړي، بلکې اصلاح ځای ده. نو ټول حقوق عادي لکه عادي وګړي پرته له دې چې هغه ازادي سلب شي، له ټولو عادي حقوقونه لکه صحي خدماتو، لکه د تحصیل، لکه د نور ورزش ته زمینه مساعده شي، او د فضا داسې فضا وسي چې تا پکې بیرته یو سالم شخص ټولنې ته راوړاندې شي. نو په خوشنۍ سره چې منګه مسائل خبری ګل کښ کنجی دی په زندانونو کې، لکه په خپل سر توقیفیږي، لکه پرته له دې چې جرم معلومه ووسی، شخص ډیر وخت په توقیف کې پاتې کیږي، دا هغه موارد دي چې د زندان کېدو او د زندان د مجرمینو سره د مبارزې په اصلي اهداف سره په ټکر کې کړنی دي، او له دې نه باید مخنیوي وشي.
او که مخنیوي ونیسي، دا کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
پرته له شک ګوري، عدالت د یوې ټولنې لپاره ډېر یو اساسي عنصر ده. که چیرته نه پلی کیږي، ټولنه منفي خواته بیایي او ستونزې راولړوي. نو دا په داسې حال کې ده چې په خپله طالبان د دې ادعا کوي چې وطن اشغال و، بې عدالتي کېدله، دوی به بندیان کېدل، په لوی لاس به نیول کېدل، او دوی راجیک شول په مقابل د نظام کې. اوس خبره دا ده چې که چیرته دوی د عدالت لپاره زمینه سمه مساعده نه کړي، نو خلک به عقدې رامنځته کوي، خلک بې اعتباره کېږي نسبت نظام ته، او بالاخره د نظام په مقابل کې کېدای شي راپاڅېږي، پرته له هغې نه ډار په زړونو کې رامنځته کېږي. د دوی د مشروعیت مسلې کې طبعا هغه مورد چې دوی ته مشروعیت ورکوي د خلکو د ارادې موضوع ده، د رضایت موضوع ده. نو چې رضایت سطح راټیټېږي، خلک ډارېږي، او دا په نړیواله سطحه باندې هم ستونزې راولړوي. بې له هغه نه هم افغانستان تر اوسه پورې یوه هېواد په واسطه په رسمیت نه ده پېژندل شوی، خو دوی که چېرته د عدالت موازین عادلانه نه کړي، په نړیوالو ملي او شرعي اصولو سم برابر نه کړي، شفافیت پکې رانولي، نو دې کې شک نشته ده چې دوی به په خپله په اوږد مهال کې به ډېر غټو ستونزو او ناخوالو سره مخامخ کی، او د مخالفینو لپاره به زمینه دې ته مساعده کی چې د نظام په مقابل کې راولاړ شي، او دا به ډېرې ستونزې راولاړي.
که تاسو د ښځو موضوع ته له دوی سره هم په زندان کې بد چلند کیږي، خبرونه دام وایي چې مثلا ښځې نشته د ښځو د نیولو لپاره، نارینه ښځې نیسي بیایي، دا څومره له اسلام سره په ټکر کې کیدلی شي؟ څومره دوی حق تر پښو لاندې کیږي؟
ګوره اصل خو که شریعت ته راولو که نورو قوانینو ته راولو مدونه قوانینو ته اصل خدا ده چې شکنجه نه په شریعت کېشته نه په عادي قوانینو کېشته نن سبا دغه ټکنالوژي دومره پیشرفت کړی ده لکه د ډي ان ای سیستم او د فینګر پرنټ او د نشانې انګشت او د ته ورته چې دغه جرم چې رامنځته کېږي جرم مجرم آثار د خپل پریدي او دا په ډېر سادګۍ په مسلکي څارنوالانو پولیسو په واسطه باندې دې ته زمینه مساعده. اما خبر داده چه دوی چه کسان نیسی او بیا ادعا به خوشتپ دوی بانده زکر خزینه دوی نیولی دی مثلا پخپله ویلی دی چه تر دی حده پوری چه دوی بانده حتی تجاوزون و ادعا به همشتا دی وست دیل پاره چه دغه ادعا به لمنز بوزی منگا چه کل دی جمهوریت بس که او پا جمهوریت که او مثلا داده چه دی شفافیت لپاره تزمین نشتون داری مثلا آزادی دی بیان دا مثلا اطلاعات و تدلاسرسه حق دا و دی تورت مسائل دی چې خلک ته اطمینان ورکړي چې که خدای مکړه کم څه خرابای نه کیږي اوس که ادعا لیوي خو ادعا کیږي په خپل اشخاص چې د اسسته شوي دي له بلې خوا نه داسې یو میکانیزم چې بیرته د شفافیت لپاره صحیح تضمین وکړي شتون نه لري. نو مدني ټولنې شتون د رسنیو شتون د دوی لاسرسی په دې ټولې پروسې ته او په زمین کې د موضوع قوانینو د ښو شفافو عادلانه او قوانینو شتون د مسلکي کسانو شتون د مستقلو کسانو شتون چې بېطرفه کسانو سي د عدالت په تامین کې یو د هغو تضمینونو له جملې نه ده چې بیرته که څوک ادعا هم کوي چې ظلم پې کېږي یا مثلا بې ګناه بندیانې کېږي لکه ځینو ښځینهوو چې په رسنیو کې ورباندې ډېر بحثونه وشول او خپله غږونه اوچت کړل چې ګویا له دوی سره ناخوالې کېږي یا دوی سره شکنجه شوي دي او پروسه یې عادلانه ده. نو د دغو ټولو د مختبرلو لپاره دوی ته لازمه ده چې سیستماتیکه لارې د حل ورته په نظر کې ونیسي.
اکثره وخت طالبان دا خبرې ردوي چې په زندان کې بد چلند نه کېږي. آیا دا د تیښتې لار یا معقول دلیل کېدلی شي؟ له یوې خوا خلک عملي مثالونه لري، له بلې خوا دوی وایي چې نه، زندان کې هر څه تامین دي او د هیڅ حق تر پښو لاندې نه دی.
ستونزه خو همدا ده چې د دې لپاره چې یوه ټولنه کې نظم رامنځته شي په دغه دولتونو په سطحه باندې غیر دولتي نهادونو ته هم زمینه مساعده شوې. دغه این جی او کانسپټ همدغه ته وایي چې نان ګورنمنټل ارګنایزیشنز. د دوی هدف همدا ده چې یو د فشار د قوې تر عنوان لاندې د دولتونو د کړنو په مقابل کې ودرېږي. یا مثلا اپوزیسیون دي خو که هغه سیاسي هغه سیستم موږ ولرو، احزاب شتون ولري صحیح منظمه توګه، هغوی به د اشتباهاتو ته متوجه کی او مختزی. اوس خبره داده شي دولت خو په هیڅ کله په هیڅ عنوان باندې حتی ډېر پرمختللي دولتونه د خپلو ستونزو د خپلو هغو کوتاهیو چې په خپله اداره کې رامنځته کیږي د دوی په مقابل کې دوی ځانونه غلي نیسي، خپل ستونزې خپله نه وایي. نو دو ته لازمه ده بیا نورو پرمختللو هیوادونو مدني ټولنو ازادي د بیان ته او لاسرسي د اطلاعاتو ته د حق او دې ته ورته مسایلو ته یې زمینه مساعده کړې ده. بیا په نړیواله سطحه باندې ستونزه نشته. اوس خو د اسلامي امارت له خوا نه وضعیت رد کیږي معمولا، اما د خلکو له خوا ادعا د نړیوالو له خوا ادعا داده چې دا وضعیت سم نه ده. ولی دې لپاره چې هغه استانداردونه یا هغه معیارونه چې دغه ادعا را بند کړي یا به طرف خلک لاړ شي مانیټورینګ وکړي وضعیت تر کنټرول لاندې راولي او پکې نظر ورکړي، چې کله دا شی نه وي نو طبعا د بې عدالتۍ لپاره زمینه مساعده کیږي. د دوی خبرو باندې خلک باور نه کوي او همدا ستونزه دا ده چې خلک ډارېږي. خلک ولو که عادي کس هم اوسي که مثلا خو جرم خو یو طبیعي پدیده ده، یا قصدا یا سهوا یا یو حالت کې سړی جرم لاندې راځي، یا مثلا دلته خو افغانستان کې خو نورې موږ ټولنیزې ستونزې لرو که یو څوک په یو چا باندې ناحقه هم ادعا وکړي او هغه زندان ته واچوي نو هغه به بې سرنوشته پاتې او دا خو بیا د حق سوځونې مسله ده.
یو بله موضوع ده چې زندانیان نسي کوي خپلې کورنۍ سره تماس ونیسي، تر ډېر وخته دوی ورکي، دوی نه مني چې دوی به ویلي دي دا څومره د دوی حق تر پښو لاندې کړي.
او خو ګورې مونږ یو اصل د اساسي قانون په خصوصا یو درشمه ماده د دیارلس ماده ته هم کې اصل دا درلوده چې د محاکمه باید عادلانه وسی. مثلا بل اصل دا و چې توقیف په خپل سر باندې موسی، د دې تر څنګه تعذیب د انسان منه ده، شکنجه د انسان منه ده، قانونیت د جرایم مو دي تبرته. نو د عادلانه محاکمې یو رکن دا ده چې یو متهم باید مدافع وکیل ولري، هغه باید یو سلسله اساسي حقوقونه لکه د خپل کورنۍ سره د اړیکې موضوع چې کچېته او جرم مرته منسوب کیږي توقیف کیږي، باید حداقل کورنۍ په جریان کې شي. د دې ترڅنګ سکوت اختیار کی، سکوت په دې معنا چې حق د سکوت یعنی چې دغه کم ولو کم متهم په یو جرم مهم وسی تر څو چې مدافع وکیل شتون ونه لري یا هیڅ کولای شي چې هیڅ هم ونه وایي هغه د سارنوال پورې مربوط ده چې څنګه د جرم په باندې ثابت وي او همدغه رقم سره لړۍ باید د قانون پر بنسټ وسی مثلا قاضي به طرفه شخص وسی مدافع وکیل شتون ولري خپل ته هغه قانوني میاد په نظر کې ونیول شي دې ته ورته شان نو اوس کا دا په نظر کې نیول کیږي کورنۍ سره اړیکه نه نیول کیږي دا ټول خپل ذات کې د عادلانه والی د پروسی سوال لاندې راولي او په مرور زمان باندې دا ټولنه کې ډیر زیات ستونزې نور راولاړي او خوشنۍ سره باید وایو چې دغه حالت شته دا په تیر رژیم کې مو او هغه هم غندلی ول جمهوریت په وخت کې هم د ستونزې ولی کله به چې امنیت ځینې کسان ونیول په میاشتو به هلته ول په داسې حال کې چې د توقیف موده 15 ورځې ده بیا که چیرته د ضرورت پر اساس باندې تر 15 ورځو نورې پورې تمدیدیږي ولی مسله دا ده چې په 15 ورځو کې دا قضیه باید محکمې ته ولاړه شي او محکمه کې فیصله قاضي پرې فیصله وکړي د دې لپاره چې خلک بېګناه په توقیف کې پاتې نشي خو دا موضوع اوس حتی داسې قضایاو ته ده چې هغه رسنیز کېږي او ټوله نړۍ ورته سترګې په لارې وي مګر یو څوک په میاشتو پرته له دې چې بیا بېرته راخوشي کېږي او هغه هم بېګناه یا مثلا معمولا بیگناه را خوشی کیگی دا پخبلا حق تلفی دا دی آم و اگرو دا دی نباید مخنیوه بشی
آخر که حکم نظام تا باید تاسی مشورت سی
دیمون خو حکم نظام تا مشورت داده چی که دی دیل پار تداوم را منستشی دی نظام زکر برستال دیر وقتون و افغانان حدی اقلی و نسبی امنیت لاسر سای پیدا کرده و خلق خوشحال پاتیشین و دوی دی ملی مشروعیت لپار زمینه مساعده که فرصت دی برابر که نظام دی قوانین پر بنسرت برابر که اغا انتخابات چی دوی ورسرستون زلری هغس انتخابات دی نکی خو انتخابات تا دی زمینه مساعده که چی خلق اراده پکی خیلشی و پوی کسان دی راولی قضایق و قاضیان دی مسلکی کسان راولی به طرف کسان دی راولی یعنی اسلامی امارات کم تحریک پوری چاړه کم قاضیان دی هغه دی لری کی زکه استقلالیت میکیږي او تجربه او متخصص کسان دی ولی نهادونه دی بیرته د سی را پیوړی کی چې لکلوی څارن ولی کی د کار وکي دا د جرم سره په مبارزه کې لوی څارن ولی ډیر مهم نقش لري پولیس ته د خپل مسولیتونه ورکي یعنی نهادونه دی را جوړ کی قوانین دی رسم کی اشخاص دی مسلکی کسان وروزی او وګماری نړیوال سره دی سازش کی هغه څه چې نړیوال ته ورته توجه د لکه د خزو حقوق او د تورته خصوصا د عدالت په تامینولو کی دا هغه موارد دی چې کدی په نظر کې ونیسی زه یقین لرم چې هم خلک تری خوشحالیږي هم نړیوال ټولنه بهانی هم بندیږي او هم د دوی د تداوم لپاره دوی به د سر کمی دی لډیرو نیوکو نه خلاصيږي ماته به مرتيانی چې زه په دې باندې نیوکه وکم یو بلته به یو افغان چې زوريږي هغه به نه زوريږي نو دې ته ورته ډېر خېګني دی په دې کې باید په نظر کې ونیول شي
ډېر زیاته مننه مس پاسه تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه
درن دوستانو دا ودی دیونه دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و دی حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا تربیه فرزه کې چې یاست الله ممال او ملګری
زم دننا باران
څنګه پتور ما هم کې
رازی کوم پختنا باران دی نظر زم جننا باران دی نظر زم جننا باران دی
Na baran de